سلامونا ستړي مشه د شپې نه بجې تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون شخورن غورزنګ مشر منظور پښتين وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نجدي اتیا زره کسان وژل شوې دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګي للم کې دا پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې کړی دی. پښتون ویلي دا کسان په هغې جګړه کې وژل شوي چې د پښتنو جګړه نه وه. دا جرګې له سیمې تازه د راډیو د مشال برخي خبریال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګېدلی چې له لارې خلکو ته معلومات ورکول کېږي. تمه وه چې جرګه پرون پیل شي، خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه. پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې د روانو ناامنیو جبري لادرک کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نورو چارو د هواري او پاړه یې د پریکړې کولو په موخه رابللې ده. دغې درې ورځنۍ جرګې ته د بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاوو کسان ورغلي دي. د عراق له زندانونو 15 تن افغانان را خوشې شوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي 15 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بېلابېلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بېرته افغانستان ته راستنه کړی شوي دي. د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله بندیان شوي وو. له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تېرو شپږو میاشتو کې باندې 2000 افغانان له ایرانه راایستلی دي. د ایراني چارواکو په خبره ډېر شمېر دغه افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښې کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړکه د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه ټیکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوه پوځي اډې یو لړ مزایل ویشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی. د ایران متحد ډلې حزب الله په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو فابریکه په نښه کړي. د دې ادا په باب اسرائیلو سنتي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرائیلو دویم هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي. ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي 1600 ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. خیبر پښتونخوا کې خیبر تورزو هلته د پښتنو د جرګو پاړه باندې روستي جزئیات درکو او د منظور پښتین خبرې به هم در سره شریکې کړو. په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې په څه وضعیت کې دي؟
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکې کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي، نو تر 4 میلیونو ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کېږي باندې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي؟
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون.
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم در سره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي. نړیوال مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړی مشی په دې خبري خپرونه کې مو زه فریده سیال د وقا په کار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو. د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو چرګانن رسمن پایل شو ورزو زموږ خبريال حدیث پردیس همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه وصل دی ل دوی به په دې اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغه چرکی د پایل نمرې ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویل دی چې په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دی چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکو پښتون دا څرګندونه نن په خیبر کې پاره ګیلل مکه د پښتنو قومي جرګې ته په خپل نمرنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویل د پښتنو په هغه جګړه کې وژل شوی دی چې د پښتنو جګړه نه و. وربشو حدیث پردیس ته پردیس تاسو ستړي مشي بخیر راغلی که تاسو رته وایست چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي اوس خو بلته اتمن ناوخته وي شپه به وي څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خو دا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال لسپن شروع شوه. لاغې نورسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړي هغوی هلته یو په بل پسې ویناوې کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کیږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا وه چې د ښاغلي پښتین په خبره چې تیر شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه او وایي له 6000 زیات کسان هغه لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې او بیا به تمه ده چې ټول سره یو پریکړه چې په هغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو هم یو مسله یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم. نو معلومات راوزی د سیمه لغنه ملک په ځان باندې نو ما جرګي د مشر د تنجورنې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. دوی ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوی دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي بحثونه وکړي او په دیار لسم په ورستیو کې د دیار لسم د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیدي. بعد فریده جانې
ډېر زیاته مننه کورودان زموږ خبريال حدیث پردیس و چې په خبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د چریکي روستي چوسیات راکړل. د ملګرو ملتونو خونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2013 کاله پورې دوام وکړي تر 4 میلیون ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او آن غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت اوسیدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډیر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر اشم یا معلم اشم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ تنه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وقته له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بلل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تله دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان د تربنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه افغانان ته څه ده، ورزو لاسونه کاکړ نه تفصیل ورو.
د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وای چې د ازبکستان تر مس ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان تر منځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سید وحید سادات د ازبکستان تر مس ښار ته د خپل وروستي سفر او د تر مس نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانی که
کله چې پولی ته ورسیدم او غوښتل مې ولاړ شم، زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورټونو سره راغلي وو او ډیر خوښ و چې لږ تر لږه مونږ کولی شو له یوې پولې تیر شو او د یوه هیواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبی الله په نوم یو بل افغان چې د ترمز سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لید نه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه واخلي.
شاوخوا شپږ نیم وړاندې د روان کال د وږی میاشتې په لومړیو کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې دغه مرکز پرانیستل د دوړو هیوادونو ترمن سوداګریزي اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تیر جمهوری نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز و کال وروسته پرانیستل شو. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په څلورو بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوی چې تر مس خارا پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د تر مس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مون په خو د مشتریانو سره یو لړستونز درلودې چې غوښتلې له مونږ سره وویني او مونږ نشوای کولای ځکه د ویزې او تګ راتګ ستونزې وي. د بازار زموږ لپاره اسانتیا رامنځته کړه چې مونږ کولای شو له ازبکستاني، قزاقي، اوکراینی او بیلاروس مشتریانو سره وګورو او تړونونه لاسلیک کړو.
بتوانیم به طور مستقیم قرارداد بسته کنیم.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اسدالله اسدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا دېرش پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
گشایش مرکز تجارتی آزاد یا فریزون
در افغانستان و ازبکستان پولی تصیر ما در فریزون سوداگریز مرکز پرانیستل در افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ته پراختیا په برخه کې خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارې لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ آسیا او لرې پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت وړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو درې ورځینی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان زیږدیز کال کې یو میلیارد ډالرو او په راتلونکو دریو کلونو کې درې میلیارده ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین پنځه ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې د اوکراین لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپلوټ الوتکو لخوا حملې شوې دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلی چې د روسي پوځیانو له ځینو سیمو روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدرې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنې سره چې راپور غلط لاړو زموږ دلته ستونزه وه، اوس به دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه پنځه ملکیان په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل سوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل سوي او اته نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل سوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یوه دولتي ودانۍ، د ټلیفون یوه ستنیا پایا او یوه د استوګنې ودانۍ زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سین ختیځ ته شاته وګړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيتي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي پولتاوا، دنیپروپتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسیې لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې څلورویشتي نسکوري کړي دي. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي دي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیې پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال په راز کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیې پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولی د تیرونو مؤسسی هم په خپل وی پانه خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د دې مؤسسی مشر او یو تیرونکو هم د دې کمیټه غړیتوب لري. هغه مؤسسی چې په 2000 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولی مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودي. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټه پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونه ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پای پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم لوت
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
مینه یا عشق اتساته وی تستیه پراتمن اوریدل دی وای مینه په تعریف کې نه زایګي ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو تجربه لري او عشق د ځان لپاره ځانګړی تعریفوي. راځي لږ ډیر په دې اړه په دې راپور کې وورو چې د ناشنا سپیوي سندرې پیل کړي.
کزنو عشق پتال ربلل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت بشریت لطول و حتو سرسر نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت دی. دی زینلو نظر دا شونی ندی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان پا متفاوت بنا او عارفان بیلا ما نوران دی کمی. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ و وي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.
ترجمة نانسي قنقر.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوی منی مایک درڅه نیمه نړۍ پروګرام لرو.